درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار اته بجې دي. د ازادي راډیو یو بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي راپورونه هم لرو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی پروندو شنبه وویل چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالرو ته فوري اړتیا ده. د پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول وږي دي او په نړیوالو مرستو متکی دي، خو په داسې حال کې چې مرستندوی موسسې په افغانستان کې خوراکي مواد او روغتیایي او تعلیمي خدمات وړاندې کوي، طالبانو د ناحکومتي موسسو او ملګرو ملتو پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګولی چې له کبله یې د دغو موسسو په وینا د دوی د مرستو ویش سخت اغیزمن شوی دی. تیرونه د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي اداري او چاویلی و چې د روان 2023 لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د سباندې 2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په سلو کې 15 ورکړل شوې دي. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د تحصیلي بنسټونو د علمي کادرونو د معاشونو د لوړېدو خبر ورکړ. د لوړ زده کړو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهان علمي رتبې میاشتنی معاش له 9000 څخه 15000 ته، د پوهنوال له 3000 څخه 15000، د پوهندوی له 20000 څخه 8000 او د پوهنمل له 10000 څخه 10000 افغانیو ته لوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست وای د افغانستان په ختیځ کې د حاجی دل آغا په نوم یو صراف د تختونکو له منګلو ژغورلی دی. دغه ریاست تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه هغه ویډیو هم خپره کړې چې په ظاهره درې تنه تختونکي د خپل جرم یادونه پکې کوي. د استخباراتو پر ټویټر پاڼه لیکل شوي تختونکو د دغه صراف له کورنۍ څخه 2 میلیون ډالره غوښتي وو. د بلوچستان د آزادۍ پوز په نوم وسلوالو د کوټې په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یو موټر د پرونی بمی حملې مسؤلیت منلی دی. دغه وسلوالو په یو خبر پاڼه کې چې د دوشنبه ماښام رسنیو ته لیږلې ویلي، پر دغه پولیس د دې لپاره برید شوی چې له ملکي بلوچستانو سره ناوړه چلند یې کاوه. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویندوی بابر یوسفزی ویلي په دغه بمی برید کې 4 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په یمن کې د سعودي عربستان سفیر پرون دوشنبه وویل چې د اوربند د تثبیتولو او د خبرو اترو د زمینې د برابرولو لپاره د یمن پلازمینې صنعا ته تللی دی. محمد الجابر پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د خپل رور هیواد عمان د استاسو له پلاوي سره د اوربند د تثبیت او د سولې د ټینګښت لپاره صنعا ته سفر کړی دی. د همداراز ویلي د بندیانو د تبادلې او د یوې دایمي او هر اړخیزې سیاسي حل لارې د موندلو په خاطر د یمنی خواوو ترمنځ د خبرو د ځای د ټاکلو غوښتنه کړې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي غواړي چې د راتلونکي 2024 کال د ولسمشۍ انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. بایدن پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ان بی سی شبکې له خبریال سره په مرکه کې په عین حال کې وویل چې تر اوسه پورې د خپلې پریکړې رسمي اعلان ته چمتو نه دی. ښاغلی بایدن د ډیموکرات ګوند لومړنی شخصیت دی چې د راتلونکي کال انتخاباتو ته د کاندیدیدو په اړه خپله اراده څرګنده کړې ده. د ډیموکرات ګوند نورو غړیو تر اوسه پورې د ولسمشۍ انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یو نماد طالبانو له بنده د نرګس سادات او ذکریا اصولي د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو د یو شمیر نورو بندي فعالانو پر وضعیت اندېښنه ښوولې ده. دغه ماموریت د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې چې دا مهال په افغانستان کې په توقیف کې دي. جزئیات له اسدالله لودین څخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي دغه هیواد کې د میاشت په تیریدو د ځینو بندي فعالانو د برخلیک څرک نه لګیږي. دغه ماموریت د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د ډله کې یو شمیر هغه فعالان هم توقیف شوي چې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره یې غږ اوچت کړی دی. یوناما له بنده د یوې معترضې میرمنې نرګس سادات او د پوهنتون د استاد ذکریا اصولي د راخوشي کېدو هرکلی کړی، خو د نورو توقیف شوو فعالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. با خبره سرچینو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوه معترضه میرمنه نرګس سادات په همدې ورځ د طالبانو له بنده آزاده شوې ده. ځینو محلي رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د ورور له قوله راپور ورکړی چې د دوشنبې په ورځ هغه هم د طالبانو له بنده خلاص شوی دی. په دې وروستیو ورځو کې د زکریا اصولي د نازک روغتیایي وضعیت راپورونه هم خپاره شوي وو. د راپورونو له مخې په بدخشان کې محلي سندرغاړی موسا شاهین هم چې د طالبانو په بند کې دی د پښتورګو له ناروغۍ کړیږي. ملګري ملتونه وایي دوی د توقیف شوو فعالانو په تړاو د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره تماسونو ته دوام ورکوي، خو په خبره یې د طالبانو لخوا د معلوماتو د نه ورکړې له کبله ناهیلي شوي دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازولۍ د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د دوی په ټکو په خپل سر نیول شوي دي. سازمان ټینګار کړی چې هیڅ افغان باید د خپلې ازادۍ له حقه د استفادې په خاطر ونه نیول شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې لا هم د پوهنې فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون استادان سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او د ښځو د حقونو فعاله الهه دلاورزۍ د طالبانو په بند کې دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ یو بنسټ له ملګرو ملتو په یوه لیک کې د افغان خبریالانو د بیان ازادۍ د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دغه لیک چې ویل کېږي 600 افغان خبریالانو لاستیک پرې کړی، پرون دوشنبه د ملګرو ملتو د سرمنشي د یو این ایچ سی آر او د ملګرو ملتو د بشري حقونو دفترونو ته سپارل شوی دی. د لیک یوه برخه د هغو سلګونو خبریالانو ناوړه اقتصادي او ټولنیز وضعیت ځانګړې شوی چې د تیر جمهوری نظام له پرزید وروسته گاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان ته تللی دي. تفصیل په دې راپور.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی، له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د ستونزو حل او په افغانستان کې د بیان ازادۍ دفاع ته لاس په کار سي. دغه سازمان په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادي او آزاد خبریالان سخت ځپل سوي دي. د سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لیک یوه کاپي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ته هم لیږل سوې ده. دا چې په لیک کې د افغان خبریالانو کوم ستونزې یادې سوي، ښاغلی عبیدی یې په اړه وایي.
د بیان ازادي نه لري، ټول خبرونه سانسوریږي او خبرالان تعقیبیږي، د استخباراتو ادارې لخوا نیول کیږي، زورول کیږي او شکنجه کیږي. تر څنګ په ګاونډیو هیوادونو کې د خبرالان وضعیت ډیر بد دی. اقتصادي ستونزې لري، د ویزې ستونزې لري. یو نیم کال څخه را په دې خوا په دې وختو کې دوی میش دي له بده مرغه د تخلي پروسه ډیره ځنډول شوې ده.
طالبانو که څه هم په وار وار ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ اصولو تجمین دي، خو پر دوی د خبریالانو ملاتړي بنسټونه تل نیوکه کوي چې خپل دغه ژمنه نه ده عملي کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي، هر خبریال چې تعقیب یا نیول کیږي له رسنیز کار سره یې تړاو نه لري، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه له دې ادعا سره موافق نه دي. خبریاله حسینه شیرزاد چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان غړې هم ده، په دې باور ده چې د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته د بیان ازادي ډیره ځپل سوې ده. نوموړي په یوه ویډیویي پیغام کې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته په خطاب کې ویلي،
په خوښنی باید ووایو چې په 2020م کې د افغانستان له سقوط وروسته په هیواد کې د انساني ژوند ټول اړخونه په تیر بیا د بیان او د رسنیو خپلواکۍ او اطلاعات ته د لاسرسي اساسي حق ته ملامتیدونکي زیانونه ورسیدل. ګڼ خبریالان تبعید شول، یو شمېر زندانی شول، وربړول شول، ورک او یا ووژل شول. ځینې لا هم خورا ناوړه شرایطو کې په افغانستان کې دننه یا په ګاونډي هیوادونو کې ګیر پاتې دي.
د راپورونو له مخې له تیر یو نیم کال راهیسې شاوخوا 300 افغان خبریالان دریمو هیوادونو ته د تک په نیت د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې میشته چې سختې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې ګالي. تر دې وړاندې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی آزادي راډیو ته ویلي وو چې افغانستان کې د آزادو رسنیو وضعیت د ویجاړې خوا ته روان دی. د بی پولي خبرلنو ټولنې هم ویلي له 2021 د کال مخکې افغانستان کې نږدې 1500 رسنیز مرکزونه فعال وو چې اوس له دې ډلې شاوخوا 240 بند او په فعالو کې هم یو شمېر یې له سختو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان خبریالانو د ملاتړ ټولنه وایي د 600 افغان خبریالانو لخوا لاسلیک شوی لیک د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر ته سپارل دی. د لیک په محتوا کې د افغان خبریالانو او په افغانستان کې د بیان آزادۍ د ملاتړ غوښتنه شوې ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 300 افغان خبریالان پاکستان ته تللي او هلته درېمګړو هیوادونو ته د تګ په نیت سختې شپې ورځې تیروي. همکار مو اسد الله لودین دغه خبریالانو له ډلې له هدایت الله احدی سره مرکه کړی او په سر کې پوښتلې چې پاکستان کې افغان خبریالان دا مهال څه ستونزې ګالي.
ټولنیز ستونزې خو هغه د ویزو نشتون ده. تر ډیره پورې دوی ویزې نه لري، مثلا هغه پیسې چې دوی درلودې ویزې په واخیستې، هغه وخت کې سره وتلم ویزې په ډیره لوړه بیه اخیستې. بیا دلته دوه میاشتو لپاره دا ویزې دي، بیا د سټی د تمدید لپاره دوی بهر نسوې وتلې. هغه کیسونه کیم ځین وخت اجازه نه وسی، دوی باید ووزی ځکه کیس کې مشکلات رامنځته کیږي، دا ویر ورسره و نو نه دی وتلی. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا دوی په تیر یو نیم کال کې بي وظیفي وو، دوی چې کله افغانستان راوتل عملته وظیفې له لاسه ورکړې دي او څه یې درلود هغه یې هم خوړلي. نو اوس دلته بي وظیفي دي او هیڅ نوه عواید نه لري. که څوک مصرف هم کوي یا به له چا پور را اخلي او اوس یې مصرفوي، ځکه دلته د کار زمینه نه ده مساعده. مثلا په اسلام آباد کې، کراچۍ کې، لاهور کې، پېښور کې، په دې ځایونو کې دغه افغانان میشته چې خبریالان هم پکې دي. دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي او خپل دغه ورځنۍ چارې دوی له پوره پوره کوي. زه مطمئن یم تر ډیره پورې دوی پور کوي او دلته د خپل اولادونو او د خپل ځان د تمویل او عیاشۍ باطل لپاره دوی په پور باندې چلیږي.
حدیثه په سیمه او نړۍ کې د خبریالانو د ملاتړ بیلابیل بنسټونه هم شته. د دغه بنسټونو له خوان هم ویل کیږي چې کله ناکله مرسته کیږي له خبریالانو سره. په عملی ډول تاسو یا نور خبریالانو دغلته له دغه بنسټونو نه مالی مرسته ترلاسه کړي؟
لودین صاحب، دغه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو نمونه موږ هم اوریدلې دي چې مرسته کوي، خو څه مو ترې لیدلې نه دي. ښایي په ځینو برخو کې ځینې خبریالان تمویل کړي وي، دوی سره به څه مرسته کړي وي، خو هغه مرسته په دومره کچه نه ده چې د دوی ستونزې دې هوارې شي. یو بل دغه بنسټونه فکر کوم ځینې میکانیزمونه لري چې ټولو خبریالانو سره یا د رسنیو کارکوونکو سره مرسته نه کوي. دوی فقط هغو خبریالانو سره چې هغوی په مستقیم تهدید راوتی وي. مثلا یو ګواښ ورته پېښ شوی، دوی وهل ډبول شوی وي، دوی بندي شوی وي، یا هم کوم داسې تهدیدونه ولري چې هغه بیا هغه د دوی په حساب بنسټونه ورسره تایید کیسې وو. دا له رښتیا هم له همدې ګواښ سره مخ وو، هغه کیسې په حساب رپورټ شوی، ځینې رسنیو کې خپور شوی، لوغو سره مرسته کوي. داسې په عمومي تهدید چې زه خبرنګار یم او ماته ګواښ متوجه ده او زه راوتم، له هغو کسانو سره تر ډیره دغه بنسټونه کومک نه کوي.
او حدیث د دغه هیوادونو لخوا چې تاسو د ورتګ هیله لري، مثلا اروپایي هیوادونه دي، امریکا ده، یا هم د سیمې نور هیوادونه دي، د دغه لخوا نه تاسو ته عملا داسې سجمنی درکول سوي چې هدا اقل سکل به تاسو له پاکستان راځي او په دغه هیوادونو کې به میشتيږي.
د امریکای لپاره د پی 1 او پی 2 دغه کومه پروسه چې روانه ده، د دې دغه تیر مارچ میاشت رئیس یوازې د موقعیت د تثبیت، د کورنیو د غړو د شمیر او د ټلیفون یا ایمیل ادرس د بدلیدو یو غوښتنه ترې سوی و، دا دی یو ایم دفتر لخوا کچیر تاسو خپل موقعیت بدل کړی موږ ته معلومات راکړی یا د کورنۍ پښمیر کې تغییر راغلی وي دغه معلومات راکړی او کی ایمیل ادرس او شمیره د ټلیفون مو بدل سوی یاغه را تازه کړی دا سی یو ایمیل راغلی وو له هغه ورسته د امغه ایمیل د تایید لپاره یو بل ایمیل کړی چې زموږ د پروسه د کارمندانو د کموالی لوجه لک سلو ده تاسو حوصله وکئ نور څرک نه لګیږي خو لا هم موږ ټول خبر یالان په دې مطمئن نه یو چې دغه پروسه کې سره له دې شامل یو مثلا ورته وړاندې سوی یو آیا پراتونکو کې مثلا موږ امریکا ته یا نور هیوادونو ته باسي او کنه
پاکستان ته کډوال شوی افغان خبریال هدایت الله احدی وو چې هلته د افغان خبریالانو پر ستونزو خبرې کولې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد طالبانو لبند د نرګس سادات او زکریا اصولی د خوشی کېدو هرکلی کړي خو د یو شمیر نورو بندي فعالانو پر وضعیت اندیشته شولې ده دغه ماموریت د حقوق کسانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې چې دا مهال په افغانستان کې په توقیف کې دي جزئیات له اسد الله لودین څخه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو وريدونکو سلام د دیونه په خبرونه کې باوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړی خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي وايي د سبا پته نه لګي هر څه چنن لاس ته درخلل مصرف کړه او لښوند د خوند واخله دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي زاهد د ځوانانو لړل یو د سپما نه کوله یو وخت داس هم پر راغی چې کاری له لاس ور کړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ
ما درآمد درلودای وظیفه می و خو په خپل وخت کې وخت سبب ما باید سپما کړی وای هغه وخت ما هغه څومره سیالتي او څومره سپما ونه کړله ورسته بیا ستونزه دار په خصوصې ملګرو تړ سومه نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لغه مرسته وغواړم چې دا ډیر سخت وو د دوه شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې
نصیب الله ستانګزای غزوان دی چې وای ځان ته سپما کوي ځکه دا یې زده کوونکی دی او باور لري چې پراتلونکي کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکي دي چې دا باید له مالی اړخه ځان ورته تیار کړي
زه خپل شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي په خوابان ماشومان هم سپما کوله خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي
که دمو تاسو په یاد ویدی د خلک په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولې یعنی د پسنداز تربیه د دغه ماشوموال نه شروع کیدله خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومان ته چه په کار کیږي د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سنو سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوی دي هغه ځنه هڅه کی د خپل یو هغه راولي یعنی یو مدیریت راولي او باعث د کیږي چې حتی په لوی مسایلو کې دغه شخص د خپل اواید مدیریت کی
د خغلی معیار په باور سپما دا نه چې یو کس بیخي مصرف و نکړي بلکې سپما دا چې عایدات او مصارف په خړه ول مدیریت شي
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پسنداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پسنداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پسنداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پسنداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره چې لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان چې له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسېږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسېږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسېږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي خژوند جوړي پور او پلار سره ډیر اسودای بلکې دا ټول کورنۍ ور سره اسودای دا غټه ده او بل خبره دا ده چې پس پما کول سره کول شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر ټولنې سره دای مرسته کول شي له ټولنې سره دای کومک کول شي ته هم دا چې ته کولای شي په د ژوند په نورو برخو کې په اقتصادي فعالیتونو کې په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کول شي مثلا د سي نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي اوس کومه اړتیا چې د یو ستارتیاوی وړې کورنۍ ته بسنه کوي مثلا ته میرمن دي دا ماشومان وړ دي خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي لویږي نو د دوی لپاره هم مهمه ده چې باید ته هغه سپماول لري او دغه سپما شو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوی برابر شي
مننه ورسته پختنه مودا د کزوانان نو غواړي چې سپما وکړي څه ډول کولای شي
د دې مختلف لارې دي بلابل لارې دي خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپل ګټل شوو عایداتو یو خاصه برخه دا زه باید سپما کوم ته باید د دې لپاره پلان ولري پلانینګ د سي قوي پلانینګ ورته ولري لومړی خبره هم ده چې مثلا که زما معاش دی 10000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 15000 افغانۍ څومره زما لومړنۍ اړتیاوي په پوره کیږي په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیصي ګټه دا هم ده سي څنګه موږ کولای شو سي په آینده کې دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیج شو مصروف شو بوخت شو او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي د ټول عمر په توګه د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بل اخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ
ولی ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي
همدغه حالت چوخ بس رورو می زړه دار چی نه توري دو
او لدی حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلای شي
زما ستونزه کوم ځای را شروع سي زت کوم ما ته څه مشکل پېښ سوی ده کله زدا مسل را پیدا کی او بدلون کیرولی
ژوند خپل لوړی او ژوري لري خدای لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پخوې غورځوي بیا انګیزي او بیروحي کوي هیڅ کار او مسولیت ته ډډ نه لګي او په مخې نه رڼا کیږي په داسې وضعیت کې چې ځوان بیا انګیزي بیروحي او بیمایل شي لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي کا کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوزړی وي او د کولو علاقه نه لري دا کونړو سیدونکو سمي اولاد هم دې ځوانانو لړل یو د چوای هیڅ کار ته زړه نه کیږي
دا د سيو چې واز یو ما بس بیکاری و کار روزګار می هم نه و بس یوازې چې بکینه سم فکر به میکو یا کلب هم یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي کلب هم دغه حالات چوخ بس رورو می زړه دار چې نه توري دو کچرته به مرګلی تم لاړم ملګری سره بکینه سم کاغه به خبره کو په ما به خنه لګیده یا به خد خندا یا د خوشحالي خبره و خو زه به بکینه خوشحالي زما زړه باغ ډاډ نه ترلاسه کول چې کوم خبره باغې کوله لکه یو څه چې رانه ورک شوی زاغې پسې ګرځم دغه سیالات کې به
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله ریان وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیا وانګیزه وشل شي
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره ل د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوی وي دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري بیا د دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر لپاره د خپلې وسایل لپاره یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څنګه څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خواته ځي چې ګوشه نشینی کیږي ویریږي حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولی ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ ولاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه ترخه کدي ل خپل توانه پورته ل خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، همغه د ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده به درته خوان نه درکوي، هغه که هر دنده وي همغه علت دی چې بل اخره دې ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار را پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بل اخره نه دا ژوند درته خوان ورکوي نه وظیفه ورته خوند ورکي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دې مفهومه ژوند ده او کله کله کور سره کېنې وایي یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک د 12 نه فارغ وي پوهنتون د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کیږي زړه یې نه کیږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لیسانس نشو، یو ورسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیاي او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغورۍ او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دی اجتماعي ځانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدان د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسیږم، که بیخي دغه حد ته ونه رسیږي دغه نیمایي ته خو به ورسیږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخه یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري. مثلا ډیره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډیره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډیری ځوانان نه پوهیږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنس، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هېڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکي. دا وی پنځه یې دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانی لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوي سي د خپل موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ارواپوه سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او ارواپوه کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. نن سه شنبه ده او د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادۍ رادیو خبريږي. پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجرې یا لورنی حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش د مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت دي له صرف نمونه په همدغه برخه کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستې. ښوونکي راته وویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبتې ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کی بواورو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خدا چې څو حجروی دي او لنورو عالمونو سره څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کی اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروی موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروی دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له وځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپله د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتاتو څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات چې استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسي، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د 9 ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي، او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده، او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږدل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو دپاره تنفس ونه کړي، ژوند له لاسه ورکوي. تاسې ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو دپاره اوبه ونه څښي، دی ژوندی پاته کېدلی شي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کړي، دی ژوندی پاته کېدلی شي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي، دی مري، ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کیږي؟ د کومې خوا موږ دا هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپیریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي، هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چې شي توایي د هوایی لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایی لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي.
هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي صحیح خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولی سو، مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس وله د ستوني او حنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبة توریې یا د ترخیا او د برانچونو د لارې د دې دوو په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غذات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګاه، په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري، د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو وارې تیریږي، د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو وارې هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستوني، موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومي څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوې دانې پردې یا د غښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غښ د خولې څخه راوباسو. دغه غښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي، دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته دی رپیږي. کله چې په روپیدو باندې شروع وکړله، د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي، هغه دی چې د نارینو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قصبة توریې یا ترخیا ترازو، دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د حنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1.5 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودی، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قصبة توریې لوړه برخه د حنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې ترخیا په راسته او چپه برانچونو باندې ویشل کیږي. راسته برانچ چې دی هغه راسته سږي ته داخلیږي، چپه برانچ چې دی هغه چپه سږي ته داخلیږي. دغه ترخیا ده موږ ویل چې کله دی سږي ته داخلیږي په راسته برانچ باندې بدلیږي او په چپه برانچ باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنی ده؟ اسپنجي ډول دا معنی چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنی چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی، د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وه، هغه یواری په برانچیولو باندې بدلیږي. د برانچونه او د برانچیولو تر مابین فرق شته. برانچونه دوه دانې وه، برانچیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوڼه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوڼه چی شي دي؟ ما وخت یې هم وویل، اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوڼه دي. غذا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سږی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوڼه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا ویشته ډول رګونه شتون لري. د دغه ویشته ډول رګونو په واسطه باندې اخیستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه ویشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه ویشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایي کڅوڼه تی ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ، برانکس ما درته وویل. برانکس چې دی هغه بیا په برانچونو باندې بدلیږي، برانچونه په برانچیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه،
اسانه د سا اخستل د سا استل یا سرت د هوا داخليدل د سر څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن کچیر په انګلیسي کې ورته وایي هم سیدي یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د دوه لس څخه تر شل واري پورې سا اخلي دا نارمل دی دا به کېدلی سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پورې اړه نه لري تر څو اوس درته ووایم په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر دوه لس ډیر کمیږي د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حده پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی تر ډیره حده پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوصل کیږي چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي
مننه چې درسي ساعت تغواګی است خون کې راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي د بیولوژي پر راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي د نهم ټولګي د جغرافیه په برخه کې به خونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي
موکړې د پښتو خبرونه مهال وېشته د درسي ساعت د فایل په لومړی اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي
د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي پاتې ورځ مو نیک مرغه
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601 یو ځل بیا 00420221240601
سدک باندھ نور درف سائل دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے Oh, منزل ترسی دلے دے ہاں منزل منزل ترسی دلے دے